دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته دغه ساته خبري غړي کې هر کلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه راپورونه او تفسیر لرو خو اړمبه خبرونه او ورو خبرونه راته انیسا اجمل باندې
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او افغان ولسمشر په کابل کې ملاقات کړی دی. پاکستان د افغانستان د متاثره خلکو لپاره 200 ټنه غنم افغان چارواکو ته سپارلې دي او د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یوروزنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې ملاقات کړی دی. د افغان ولسمشر په یوې خبر د افغانستان ولسمشر دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې په سیمه کې د سولې او ثبات د ترګریز مبارزې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیانن مشال ریډیو ته په یوې مرکه کې ویلي د پاکستان د نوي حکومت د افغانستان په اړه بیانونه د تاینی ور دی خو باید دا کار په عملی توګه هم وشي.
خپل پپس پرمختګ دی، خپل ناست پرمختګ دی، مګر هغه مونږ نه دی چې قینات د خلکو حاصل شي. عمل جامه به درو وستل شي. کاغذونه خو خپل یو دون ترمنځ کافي زیات لیکل شوی، تعهدونه کافي زیات شوی، وعده ډیر دي، مګر د الفاظ دي چې خلک علاقه لري هغه عمل دی. وینه چې ودري عملي ودري، کاغذ نشي ودرولای، وعده نشي ودرولای. وعده ته باید مونږ د عمل جامه ور واغوندو.
حضرت عمر زاخلوال وایي ک افغان او پاکستانی چارواکي په مخلصانه توګه له یو بل سره ملاقاتونه وکړي نو له دواړو هیوادونو امنیت ته ګټه رسیدي شي. د خیبر ضلع چارواکي وایي په افغانستان کې د متاثره شوو خلکو لپاره نن پاکستانی چارواکو په تورخم په لومړۍ مرحله کې 280 ټنه غنم افغان چارواکو ته حواله کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل افغانستان ته به ټول 3000 ټنه غنم د خیر سګالې په توګه ورکول کیږي. چارواکو زیاته کړه نن په تورخم دروازه د غنمو ورکولو پر مهال پاکستانی افغان چارواکو د پولي ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. د چارواکو په خبره د دې غنمو کولو اعلان سمو د وړاندې پوخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کړی وو. د خیبر پختونخوا د سوابې پولیسو د پختون ژغورنې تحریک د مشر منصور پښتین په ګډون د غورڅنګ د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دوی تور دی چې د اګست په 12مه په سوابې کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني وینا کړې ده. د پختون ژغورنې تحریک ویاند فضل شاه اډوکیټ تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل د سوابې پولیسو د امر د جمعې په ورځ کړی دی. پختون ژغورنې تحریک د 1300 میاشتو نه په کراچۍ کې د وزیرستاني سوان نقیب مسید په وژنه د تورن پخانی پولیس افسر راو انوار د گرفتارۍ په پاکستان کې د ماور عدالت وژنو مخنیوي ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره احتجاجونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هواد یې دا مهال په قرضونو کې انختې دی او هر ورځ په دې قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېر ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډس نشته او له بهر اخیستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یس سوچ لای
تاسو بس په دې سوچ وکئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه 13000 ارب روپو ته رسیدلې ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیايي کارونو لپاره نور قرضې اخلو.
د روسیو کې د پاکستان د خزاني وزیر اسد عمر ویلی وو د ملک د انتظام او د غسل شو قرضو د قسطون ورکول لپاره ممکنه ده چې نړیوال مالیاتي فند ادارې سره د نورو قرضو لپاره خبري وکړي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تېر ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته نوموړي وویل چې د محرم د 8 نه تر 10 پورې په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په فرا ولایت کې لکتر لګا 500 پوځیان وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي پرونه وخته د فرا ولایت په لویدیس کې یو پوځي هلیکاپټر بیړنې ناسته کوله چې ورته اور ولګید او پکې ناستول کسان وژل شول. د خاکې سفید ولسوال محمد نورسی نن مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د تکنیکي ستونزې له وجې شوې ده. بلخو طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشتې دی. هلته نن د پروان ولایت په چراکار کې یو پوځي ګاډي سره نږدې د سړک غاړې چاودنه شوي چې پکې د استخباراتي ادارې 4 کارکوونکي او یو عام وګړی وژل شوي. د پروان د والی بیان دی واحد شاهکار ویلی په دې پیخه کې یو پوځي او یو عام وګړی هم زخمیان شوی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي. بل خو څېړونکي وایي دا لا څرګندنه ده چې حیدر العبادی په واک کې د راتلو هڅې په رښتیا پریښي وي. د امریکا ملاتړ لرونکي حیدر العبادی پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل په دویم ځل واک نه غواړي او واک په پرامن توګه انتقالیږي. حیدر العبادی او شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په جون میاشت کې اعلان کړی و چې هغوی د می میاشت انتخابات وروسته د نوي حکومت لپاره پر یو سیاسی اتحاد جوړولو صلاح شوی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هیواد د پخانی وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. پومپیو زیاته کړه د پخانی ولسمشر باراک اوباما د انتظامی او چارواکي د محل د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي. له دې اورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې جان کیری له حریف هیواد ایران سره غیر قانوني ملاقاتونه کوي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په جواب کې بیا تیر ورځ جان کیری په خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر ټرمپ باید زما او د ایراني وزیر خارجه د ملاقات په نسبت د خپل انتخاباتي کمپاین د مشر پال میناپارت او د روبرټ میولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن شي. او اخیری خبر دا چې له 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو رسنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د لوبو کې شپږ ټیمونه ګډون کوي. لومړۍ لوبه د سریلانکا او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال میدان کې کېږي. د پاکستان سربیره افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونه د سیالو کې برخه اخلي. د خبرونو پای او زم د همکارۍ نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ 25 پیسې خرڅې کیږي او په 1.25 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 60 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.35 روپۍ. یو درهم په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 3.25 روپۍ 15 پیسې خرڅې کیږي او په 3.25 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 85 پیسې او په یو روپۍ 1.5 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 355 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 333 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2، بنو کې هم 3 او 4 او په کوټه کې 6 او 45 وي.
دا مشال لیډو دی په روانه خبرونه کې د نور راپورونو څنګه د راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د ولسمشر اجرائی رئیس او خپل افغان سیال سره کتلې دي. کابل ته د نوموړي سفر څومره مهم دی یو کارپو وای.
پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کېږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ورته دی عمله هم داسې نه بریږي چې قریشی صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ غورزنګ د مشرانو منظور پښتین او علي وزیر د نیولو حکم ورکړی دی. د غورزنګ ویان د دوی پر ضد په لګول شوي تورونو په اړه ویلي چې دا بی بنیاد دی.
عدلیه خلاف د نارې لګولو او د جنډه شلولو او داسې الزامات لګولو چې کوم بی بنیاد دي.
د شمالي وزیرستان خلکو په بنو کې د یو لاریون د لارې له حکومت د خپل لنګو شو کورونو تاوان غوښته دي.
هغه پیسې چې وزیرستان په لومړي درجه جمع کړې دي نن په وزیرستان باندې خرج کیږي. هغه وعده چې وزیرستان سره شوې نن یې وانه د پیښ شوې.
سیمونه نن هم راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان او افغانستان اړیکې هم په دغه موضوع نه پیل کوو. نن د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې له افغان ولسمشر اجرائی رئیس او خپل افغان سیال سره کتلی دي. د دې ترڅنګ دواړو هیوادونو پلاو هم په دوه اړخیز اړیکو، تجارت او په امنیتی چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر کابل ته د سفر په اړه نور تفصیل د ګل ایاز ناو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کابل کې ملاقات کړی دی. دا په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت رامنځته کېدو وروسته د یو لړ پوری حکومتي چارواکي لومړی بارنی سفر دی. په کابل ته په رسیدو د افغانستان د بارنو چارو وزارت چارواکو د شاه محمود قریشی هرکلی وکړو. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې په صدارتي ماڼۍ کې د بارنو چارو وزیر خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره ولیدل او د دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ملاقات وکړ چې 15 منټو پورې جاری وو. په ملاقات کې په دواړه خې ځاړیکو او په نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان او افغانستان پلاوه هم تر یو نیم غنټې پورې مذاکرات وکړل. د پاکستان رسنۍ وای په ټولو موضوعاتو ډېر په مثبت ډول خبرې وشوې چې پکې دواړه خې تجارت، په افغانستان کې امن راوستو کې د پاکستان کردار، د پولي نظم او په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری بندولو موضوعاتو ترڅنګ په نورو چارو هم خبرې وشوې. د پاکستان بارونو چارو وزیر په داسې مهال په کابل کې له چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په هیواد کې رستوي خونړیو پیښو تر شا پاکستان بللې او له نوې حکومت یې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو پاکستان دا تورونه په وار وار رد کړي دي. که څه هم د پاکستان بارونو چارو وزیر په ملاقاتونو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو خبره کړي، خو د سیمه ییزو چارو پوهانو په خبره دا سفر به ګټور نه وي. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د بارونو چارو وزیر به د اړیکو پر ځای ساتلو ژمنه کوي.
نو داسې غلط نه وای شای خو پکې نه وینم، خو دا کوشش به ضرور کوي چې اشرف غنی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډ ګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي، د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي او هر کوشش به کوي چې د افغانستان مسله د امن په لاره حل.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر زیاته کړه چې د عمران خان حکومت لپاره به ګرانه وي چې د سلویختو کالو شخړې هواری کړي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټاکنو کې د کامیابۍ وروسته د جولای په 20 په خپل لومړي وینا کې د افغانستان په اړه ویلي وو چې افغانان سوله غواړي او پاکستان په هغه هیواد کې امن راوستو کې به خپل پوره کردار ادا کوي.
ام بدر شاہ کی پاتی کی گوردن کو پا اسلام آباد کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال کابل تا دا پاکستان دا کورنو چارو دا وزیر دا سفر ہر کلے کرے دے پدغا موضوع ور سرا زمگا ہمکار احمد اللہ خبری کری دی اور اڑمبے پختن اتدا کرے دا چداغی دے سفر نا توقعات سدی نو موڑے وائی.
پاکستان د وسنی حکومت نه ماغه توقعات لرو لکه د مخکینی نه چلرو ده او یاد اغه نه مخکیم چلرو ده او یاد اغه نه مخکیم چ درلو ده چې یو متقابل احترام من حیث د هوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د صوبات او سولې دی بل وګرځو، باید د خوخی او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدېکټ د دوه هوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو. وسنی په افغانستان کې چې کوم جنگ دی او کوم تاثیرات دی په پاکستان کې همشته او خصوصا افغانستان د نږدې په پښتنو خو باندې دا خو به دا دوام کولی شو چې نړیوال لسونه مګر کافی اندازه دلته پالیسۍ موي چې اولادی چې د دې بے ثباتی او جنگ سره مرسته کوي. نو توقع هم دا چې هغه څنګه یو وسکې دي څنګه بدلی دي.
سفیر صاحب د اپپس غونډې چې کمی دي هغه روان دي، دوه ملکونو ترمنځ دغه غونډې روان دي، څه مثبت پرمختګ پکې تر اوسه شوی دی؟
بل اپپس پرمختګ دی، خپل ناست پرمختګ دی، مګر هغه مر نه دی چې قناعت د خلکو حاصل شي، عمل جامه به دروغستل شي. کاغذونه خو خپل یو دون ترمنځ کافی زیات لیکل شوی، تعهدونه کافی زیات شوی، وعده ډیر دي، مګر د الفاظ دي چې خلک علاقه لري هغه عمل دي وینه چې ودري عملي ودري، کاغذ نشي ودرولې، وعده نشي ودرولې، وعده ته باید موږ د عمل جامه ور واغوندو.
نو سفیر صاحب د افغانستان کمی غوښتنه د پاکستان نه دي، آیا هغه تر اوسه پورې په دې غونډو کې په صحیح طریقې سره اډرس شوی نه دي؟
څه دي چې کچېره په صادقانه توګه دواړه هوادونه سره کینی خبري وکي او تعهدات وکي او نن باغ وینه چې جاری ده نه به جاری، نو کله چې داس د وینو سیلاب روان دي او دا جاری وینو یو کمی خوشته په استقامت عمل کې ډیر زیات کمیشته عمل نه به چیرې وو.
سفیر صاحب نوې حکومت چې کله په پاکستان کې راغی نو خارجه وزیر هم دا خبره وکړه افغانستان دوره به کوي، عمران خان هم خو مثبت پیغامات ورکړل، نو آیا تمام تنشته چې دا کمی خبري وشولې دا به عملي کی؟
همدا خبري پیغامونه د خپل مونږ د دې هر کله کو پنې فالو نه قدمي نه دا چې خارجه وزیر لومړنی سفر کابل ته کوي دا پنې فال نه پنې قدم نه پدیم پویو چې نوې راغله نو هر شی د خبرونو شروع کیږي. مونږ خوشبینه یو خو مادر تلکه مخ کی چویلې د دې مجلسونو روسو دې خبرونو روسه قضاوت د خلکو به په عمل باندې کیږي چې څومره مونږ کولای شو د عمل جامع ور واغوستو. نو مخ کې د وخت د چې ډیر قاطع قضاوت وکړو، لمړنۍ کم قدمونه چې دي د دې هر کلې کو روسه دې قدمونه ته منتظرو، نهایي قضاوت به د خلکو په روسانه یو یا په دوه مدري مسلورم قدم باندې وسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ غورزنګ د مشرانو منظور پښتین ولی وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمیر غړو د نیولو حکم ورکړی دی. ایف آئی آر کې لیکل شوی چې د غورزنګ مشرانو د اگست په 12مه نیټه په سوابه کې په یو جلسه کې د پاکستان د فوج او عدلیې پر ضد شعارونه ورکړي او له قانون سرغړونه کړې. د پښتون تحفظ غورزنګ ویان دغه تورونه بې بنیاده بللې دي. نور تفصیل په دا راپور کې. د غورزنګ ویان فضل شاه ایډوکیټ بیگا مشال لیډو ته وویل د سوابه پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، خان زمان کاکړ، سید عالم محسود او محسن داوړ پر ضد ایف آئی آر لیکلی دی او د غید نیولو حکم یې ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ په پېښور های کورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د گرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د ثواب کم زمونږ او دداران کم ملګری د کمیټه کم ملګری هغه خلاف یا کوم چا چا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریبا کړو دا هغه خلاف د اف ای آر کټکړي ثواب تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او دې خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف، حکومت خلاف، عدلیه خلاف د ناری لگولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لگولو چې کوم به بنیاد دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورزنګ غړي ونیسي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورزنګ یو مشر سنا اجاز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې کچر یو حکومتي ادارا خپل کار په سمه توګه نه کوي نو پاغي نیوکې کول له قانونا سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادی انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، اف آی آر کټ کول، گرفتارې کول، کسان غیبول، بیا راښکار کول، دا ریاست خپل یو طریقه کار جوړ کړی زموږ د خلکو د یرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزور کیږي. تقریبا پښتانه سلوي ښکاله راځي زغم کوي. اوس چې کوم دی د وخت نه راغلی دی چې زمون کسانو باندې ځای په غیر وزیرستان نه تر هر ځای کې د کسي سم کارونو سره شو دی چې اوس وي د لکې ول ورکړې شو نو دا چې زونه کار نه کوي د پاکستان د عین اسلام د دستور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
په دغه اړه مو په ثوابه کې د پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونه وردا چې د غورزنګ د یو فعال حیات پرغال په ګډون د غورزنګ یو شمیر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمه روان دي.
دا مشال ریډیو دا.
وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پر هیواد د بهرنو قرضو حجم 1.5 ارب روپو ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور حال په دې راپور کې. وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان د قرضو په جال کې نښته دی او هر ورځ له بهره په اخستل شو قرضو 6 ارب روپۍ سود ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته او له بهره اخستل شوی قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یس سوچ لیں کہ ہمارا جو قرضہ 10 سالوں میں
تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د 6000 ارب روپو نه 1.5 ارب روپو ته رسیدلې ده او چې هر ورځ موږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه 6 ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو.
عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشتللی. د اقتصادي او سیاسي چارو ځنې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه کاری ته زړه نخه کوي او حکومت د پرمختیایي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي هلو ځلو خرڅ کوي. په دغه اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عبدالشکور وایي
ویل چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو هغه دا و چې پاکستان کې کومې مسئلې دي په خاص توګه د معاشي بحران چې کوم دی چې دوی سره به د سویژن اکنامک چې هغه به دوی استعمال کړي او د ملک سلاره په چاره به روبه کړي. خو دلته موږ ګورو چې ګرانۍ گرمی او لوډ شیډینګ وهل عوام نه الټه د حکومت نقدی روپی غواړي. آیا سیکیورټی بدلی زمونږ په ایجنډا ټاپ باندې نه پکار چې فورن ډایرکټ انویسټمنټ راشي پاکستان ته اندر راځي
وزیر اعظم عمران خان سرکاری ملازمینو ته دا هم ویل چې د کرپشن د نوغي وستو او نظام خکور لپاره به بیوروکراسي له سیاسي لاسوهنه پاکوي او د سرمایه‌کارانو د باور ګټلو لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات عملی کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو 13 ورځ په بنو کې د یو لاریون د لارې له حکومت د خپل لنګو شو کورونو توان غوښته دي. دی ویلي چې انتظامیه دغه معاوضه ورکولو کې د ځنډ نه کار اخلي او ګڼ شمیر خلک د مرستو نه بې برخې دي. دوی تور پورې کړی چې د دوی په نوم راغلي مالی پانګې ورته نه ترلاسه کیږي. عمر وزیر په دغه اړه تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان کے دڑنگو کورونو معاوضے ورکولو کے دزن پر زید زوانانو تنظیم بنو کے 13 ورز لاریون وکاڑ دو یو ویل پا عملیاتو کے دخل کو کورونا او بازارونا ڈنگ شوی خو ترنن پورے زرونو پشمیر خلکو تا د بیا جوڑولو لپارا مخصوص شوی معاوضے ندی ورکڑل شوی دو یو ویل زائی انتظامیہ او ایف ڈی ایم اے دزن نکار اخلی او پا بیا بیا سروے کڑے خو گن شمیر مستحق او غریب خلق د ماویزه څخه محروم دي.
هغه پیسې چې وزیرستان په لوم بدر جمع کړې دي نن په وزیرستان باندې خرج کیږي. هغه ودې چې وزیرستان سره شوی وي نن یو نه د پیرا شوی وي مش انکه زمې ده دا وی ای چې مش نن پر امن وروته دي. حکومت ته دې خلک مشکلات هم مجبوروي په دم نه شو تیږي. حکومت ته بدا باندې اوخري کچره دا غو دې بشترا او دې پیرانه شولې ان شاء الله ته
یو بل احتجاج کون کے مصور داوڑ وائی
دل دگی جمیش کی احتجاج لگ گیا کھڑا تھا دغا میں دڑانگی کہہ رہے پرچے معاہدے سے تخیر بننے لگ گیا کھڑا تھا دغا مسالہ کا سر تھا کہ ریاست زر نظر حال لکڑا لانو میش بخیری رخ اسلام آباد ہوئی آغازی بھی میش پر لت کشنا ہوئی
دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وائی میرم شاہ میر علی غلام خان بویا او خواوشا سیمو کې تر اوسه پورې زرګونو خلکو ته د ډنګو کورونو ماویزه ورکړې او دغه عمل جاری دی چې د تصدیق پس هر متاثر خاندان ته به ماویزه ورکړل کیږي. شمالي وزیرستان ته د واپس ایبروستا د ډنګ کور پر سر سلور لکا او لګ ډنګ شوی کور پر سر یو لک او شپېته زره ماویزه ورکړل کیږي. خو ډیرای خلک دغه ګیلې کړي چې د ماویزه ورکول او عمل د زنخ کار شوی او دوی په دې لړکه په بیا بیا احتجاجونه کړي. دوی وایي تر هغه خپل کور مرمت هم نشي کولی تر څو یې چې سروې نوي شوي. زیاتوي د میرعلي آی پی حیدر خیل هورماز موسکی خواوشا او میرمشا ظفر ټاون در په خیل سرای او داسې نورو ډیرای سیمو کې د دوی په وینا لا هم ګڼ شمیر خلک د ماویزو محروم دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یاد یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
له وزیرستان وروسته ورځو کورمې ته چرته چې د یو شمېر مدني فعالانو لخوا غوښتنه شوې ده چې په علي شیرزو کې د جنگونو پوځي عملیاتو له کبله کوم کورونه ړنګ شوي وو باید دغې سروې دوباره وشي. دوی وایي په سیمه کې یو شمېر خلک داسې دي چې کورونه یې ړنګ دي خو په سروې کې نمونه نه دي لیکل شوی او هیڅ مالی مرستې ورسره هم نه کیږي. په دغه اړه باندې طارق اورکزی معلومات راکوي.
ځای سیدونکو سید راہی وای پسیما کې حکومت حالتا یو ورځ مخکې د ړنګو کورونو سروې کړي دا خو په هغه کې د ډیرو خلکو نمونه لا چولو پاتې دي. سید راہی زیاتوي په 2016 کال کې تر واپسې وروسته د الشزولا متاثرینو سره د کورونو په بیا آبادۍ کې د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې.
د الشزولا کوم خلک دی هغه کې سروې کې سره زیاتای کېږي او دا زیاتای د بند کړی شي او هغه سره د مکمل امداد وکړي شو ولی هغه خلک ډیر غمزه پلې کوټې ورانې شوې دي. چاو ته قرض اخیسته چا بهر ته ټیکټری خرڅ کړي چا
حکومت د کورونو بیا رغول په لړ کې ټولو زیات د الشزولا متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته شوې ده. مرستیال کمشنر دا هم وايي په الشزو کې 9200 کورونه داسې دي چې د بیا رغول په لړ کې د سیمې متاثرینو ته د مرستې چګونه هم ورکړل شوې دي.
تر یو کانټینیو د مطلب دا دی چې پرچم کني کې شروع راځي خو مسوزو کې شي او دوباره لګیا دي چې کوم لیفټ ور کورونه پاتې ور دوباره لګیا دي کې ان شاء الله د الشزو هم کېږي چې ټایم لاین خو پاتې کې مقرر نه دی. مته نو په خپل کې ومن سره پرابطه کې او جین دی راځي چې کوم هوس او نه دی چې
زیاتره برخه له وسلوالو پاک کړل شوې دي او هلته کډوال خپل سیمو ته ستنه شوې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په مومندو باجوړ کې نن سهار د اسود میاشتې ولنې باران شروع شوې دی چې ورسره موسم هم یخ شوې. د زراعت د سانګې چارواکو ویلي چې کروندګر دې باید د سارو د پاره باجره وکړي ځکه چې د نورو فصلونو د کروندې وخت تیر شوی دی. په دغه اړه باندې شنواس ترګزې نور معلومات راکړي.
په محمدو باجوړ کې باران نن سهار شروع شوه چې کروندګرو پوینه موسم خو یخ شو خو ممکن نه ده چې هغه ته د کروندو لپاره هم ګټه ورکړي. د جوارو لو نه شوی او د غنمو کرد نومبر په 15 نیټه شروع کیږي نو په منځو کې باران د هغه د ګټه کول شي چې کویان کې او بزیات شي او د اوګدي سوکړې لوځي په سیمه کې خشکي ختمه کړي. د باجوړ سبزلی خان هم جوار کړلی خو هغه وای چې باران په وخت نه شوه نو جواري وچ شوی.
جوار خدا د وودا چې کومه خو ټیګ دی او کوم چې له خشکی جوار او بو چې کوم پاتو نه وي او باراني وونه به کوم جوار کېدل نو هغه خراب شي ولا کو شي. په موسم هم تیر دی موټو موټو د شاوتل دی شي نو خدا کوم جوار چې دی به بارانه سره گزاره وکړي.
د ساپو بر محمد فردوس خان صافی وای چې د جوارو کرونده خو نه ده شوی خو د ګردون او خشک موسم له وجه په سیمه کې بیماریانې زیاتې وي او د پشکال پشان خوب د پشکال د میاشتې ورستو هم وو باران سره موسم یخ شو او ګردون هم ختم شوی.
د روډ باندې شکار بکیدلو هغه ډېر زیات دوه وو ګردو غبار وو او اف دبليو ول هم کوم اچاکو بچو هغه به نکولو خلک ډېر زیات خلک بیمار وو چې اکثر خلکو به سینې خرابې زکام او نزله ډېر راو او اوس دا باران چې کوم وشو هغه ګرمۍ چې کوم زور دی هغه ختم شي او کوم چې هغه بیماری نه موسمي بیماری نه هغه صلی الله پخت دی ان شاء الله.
لدی ورستو می د زراعت او د محکمې محمدو زرعی افسر محمد جاوید سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې باران په کوزه محمد او خو شاسمو کې د سرو املوکانو باغونو ته وده ورکول شي او دی وای چې کروندګر د سرو د پاره خوراک هم باید وکړي.
کم جوار لیټ کړل شي دی نو هغه ته د بزرګ ضرورت دی وخت یا د مال لپاره باجره کړی نو دی وخت پیدا ورکړي
کولی شي نور خو داسې چې موسم دی نه چې هغې ته فایده ورکړي. مملوک خو جي یو سخجانه میوه ده، هغې لکه صفت دا دی چې د سختې مقابله کوي، فایده ورکولی شي.
په دې غریزو سیمه کې نن د آسو میاشت په شروع کېدو سره اولنۍ میده میده باران شروع شوی. ولې د محمد جاوید په وینا که داسې بارانونه یوه میاشت پس شروع شو نو ممکنه ده د غریزو سیمو کروندګرو ته د غنمو د کر لپاره ځمکه کې وتره پیدا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاغون.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې د انیس اجمل له مهم خبرونو او د خبرونو وروسته ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په یو رسمي سفر تللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او شاه محمود قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سیمینارو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا د سوابق پولیسو پرون د پښتون ژغورنې تحریک د مشر منصور پښتین په ګډون د تحریک د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دې تور دی چې دا په 2 په سوابق کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو بنسټ غیر قانوني وینا کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هیواد یې دا مهال په قرضونو کې نښتې دی او هره ورځ په دې قرضو 6 اربه روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډ نشته او له بهر اخیستل شوي قرضې په داسې کروژو لګول شوي چې په تاوان کې روان دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د اوس په کوټه کې یوې خبري غونډې ته چیما وویل چې د محرم د ونو نه تر 15 پورې په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي پرون ناوخته د فراه ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزې له وجې بېړنۍ ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او په دې ناست 500 پوځیان وژل شوي دي. بلخوا طالبانو ویلي دا هلیکاپټر 2 ویشتې دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي داسې اشارې ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په 2 ځل د راتلونکي لپاره هڅې نه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اهیاباد د پخواني وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. ویلي دي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتظامي او چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي.
مهم خبرونه مور د سردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي چې نه بجلی او نه د ګیس نرخونه سیوا کړې شوي او د ټیکس د زیاتولو فیصله په پارلمان پریښودل شوي او د تنخوادارې طبقې ټیکس هم د زیاتولو فیصله لا نه ده شوې. ادارې وایي تحریک انصاف حکومت له دا خبره هیرول نه ده پکار چې د ملک ښه کولو او د ولس بدحالي په خوشحالۍ کې د بدلولو په لوس حکومت کې راغلی وو او هم دغه وجه ده چې د ولس امیدونه ترې زیات دي. ادارې وایي نوي حکومت له دا معلومه ده چې مسلې ډېرې دي او د هغې د هوارولو لپاره د ډېر سخت محنت ضرورت ده. د بجلی او د ګیس په نرخونو کې زیاتوالی خبر مخې ته راتلو پس ولس کې مایوسي خبره شوې وه او دې سره سره د امروزه ژوند شیانو نرخونه هم د سیوا کېدو خبرې وي. ادارې په وینا چې د بجلی او د ګیس نرخونه نه سیوا کول د خوشحالۍ خبر دی. حکومت ته په هر قدم مشکلات شته او که د حکومت اقتصادي ماهرینو د ملک منځنۍ طبقه خوشحاله کړه نو مطلب دا شو چې پاکستان خوشحاله شو. د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان د ماشومانو لپاره مناسبه ځای نه دی او په خاص توګه هغه ماشومانو لپاره چې په په کورونو کې پیدا شوی وي. د روان کال په فروری میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پاکستان د نوي پیدا شوی ماشومانو لپاره د خطر وړ ملک ګرځولې وو. ادارې زیاتوي چې دا خبرداري د صحت د وزارت لخوا خپور شوی. د یاد وزارت تر مخه چې د 6 میاشتو تر 3 میاشتو پورې ماشومان د ټولو زیات کمزوري وي او د دې ماشومانو وده هم متاثرېږي. ادارې وایي له بده مرغه صحتمند او متوازن خوراک کې لوی خنډ د اخیستو توان نه لرل دي او ډېرو لپاره ځان او کورنۍ ساتل د وسه بهر دي. ادارې کاږي چې د ملک موجوده معاشي صورتحال کې د ګران ښکاري چې دې لړ کې سفر مخته ګوشي. خو دا د ریاست ذمېواري ده ولې چې د ریاست او د ولسي وګړو ترمنځ یو معاهده وي او دا د هر ریاست فرض دی چې د خپلو بچو خیال وساتي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پخواني سکولونو او د پېښور په شمول د زیاتې آبادۍ د ښارونو په سکولونو کې د زده کوونکو زیات شمېر ځای کولو لپاره حکومت هم په هغه سکولونو کې عارضي ودانۍ د جوړولو په تجویز غور کوي. خو دا خبره ارومرو نظر کې ساتل پکار ده چې آیا د اوړي او یخ موسمونو په ورځو کې بس زکوونکي په دې ودانو کې پاتې شي. ادارې کې راغلي چې په تیر حکومت کې هم په کنټینرو کې د سکولونو د جوړولو تجویز راغلی و، خو ښه دا وشو چې د فنډونو د کمښت له وجې په هغې عمل درآمد ونه شو. ادارې مخکې لیکي له بده مرغه په سکولونو کې د کلاس رومو د کموالي دا مسله یوازې په سرکاري سکولونو کې نه ده، بلکې پرایویټ سکولونو کې هم دا مسله شته. ادارې اخري کې لیکي په سکولونو کې د زیات شمېر زده کوونکو له پسې د دې چې نوې تجربې وکړی شي، په دغه سکولونو کې سهار او ماښام زده کړې شروع کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې منند ټایمز او انډیپندنت ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک اقتصاد پر خپو او درولو لپاره داسې وړاندیزونه کړي دي چې مخالفین اوس ملنډې پورپسې وهي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا دغه افغان وګړي په اړه لیکنه کړې ده چې لندن څخه افغانستان ته لیږل شوی او هلته وسله والو وژلې ده. بروال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت له هغه وروسته ملنډې وهل پیل شوې دي چې هغه له نورو هیوادونو د پنیرو پر درآمدولو د پابندۍ وړاندیز وکړ. عمران خان ویلي و چې که چیرې له نورو هیوادونو د پنیرو پر درآمدولو بندیز ولګول سي، نو دا به د پاکستان له مخ پر کمزوري اقتصاد سره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان حکومت د دې ترڅنګ د ګران بیه موټرو او موبایلونو پر درآمدولو د بندیز اراده هم لري. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان دا ګامونه د دې لپاره پورته کول غواړي چې په دې سره ملک د پیسو د نړیوال صندوق د $12 اربع ډالرو له پور اخیستلو وژغوري. خو د ورځپاڼې په لیکنه دا ګام ځکه مرسته نسي کولای چې پاکستان د پنیرو پر درآمدولو 2.5 اربع پاونډ ورکوي، خو د ملک خساره 10.5 اربع پاونډ ده. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې له همدې کبله د عمران خان مخالفینو ورپسې ملنډې وهل پیل کړي دي او لیکي چې عمران خان غواړي چې پاکستان یو ځل بیا وګروي، یعنی خوار یا ډنګر یې کړي. ورځپاڼه د حکومتي چارواکو له خولې لیکي چې دوی د پخوانیو حکومتونو پریښې ګډوډي پاکوي او د دې لپاره د دوی په وینا پر هر لار چاره باید غور وسی. ټایمز لیکي چې د پاکستان د ټولې آبادی په سلو کې یوازې شاوخوا یو سړی ټیکس ورکوي او دا وخت د پاکستان په خزانه کې د درآمداتو لپاره یوازې دومره پیسې دي چې د دوه میاشت لپاره کافي سي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼه بیا د هغه افغان وګړي په اړه لیکنه کړې چې له لندن څخه افغانستان ته لیږل شوی او هلته وسلوال وژلې دي. ورځپاڼه لیکي چې زین الدین فضلی 14 کاله په لندن کې له خپلې میرمنې سره اوسېدلی، کومې چې د کډوالۍ اسناد درلودل او دوی 4 داسې ماشومان هم درلودل چې هم هلته زیږېدلی و. خو 28 کلن زین الدین فضلی هلته له قانون څخه د ځینو وړو سرغړونو له کبله پر دې سربیر افغانستان ته لیږل شوی و چې وسلوالو څخه ورته خطر پیش و. ورځپاڼې لیکي چې د نوموړي میرمنې د تیر جمعې په ورځ خبر ورکړی چې پر فیسبوک یې لیدلی چې خاوند یې وسلوالو طالبانو وژلې دی. د ورځپاڼې په لیکنه زین الدین فضلی د افغانستان د میدان وردګ ولایت و او په 2000 کال کې برتانیا ته تللی و.
دا مشال ریډیو دا.
ایسوسیټډ پریس اجانس لیکي چې د امریکا یو عدالت ترهګرو سره د همکارۍ په جرم کې ککړ یو پاکستانی نژاد امریکایي د ملک نه د وتو حکم ځکه منسوخ کړي چې هغه امریکایي شهریت لري. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې د هغه یو کس موضوع راخستې ده چې په 2011 کال کې د پولیسو لخوا د گرفتارۍ نه پس منلی ول چې د امریکا نه بهر اسلامي سختدریدو سره یې مرسته کړې ده. دا کس چې د اجانس په خبره محمد حسن خالد نومیږي، په یو وخت کې د امریکا د میریلینډ ریاست په یو سکول کې ډیر قابل زده کوونکی و، خو د دغه پیښې نه پس د چارواکو لخوا ورته د امریکا نه د وتلو امر شوی و. اجانس لیکي چې د تیر زیارت په ورځ د نیویارک په مینهټن کې یو عدالت د هغه د امریکا نه د وستو امر د دې لوجه منسوخ کړلو چې هغه امریکایي دی او 40 کلن خالد ته د میریلینډ په یو کالج کې د زده کړو جاری ساتلو اجازه هم ورکړه. د حسن خالد وکیل واین سیکس اجانس ته د عدالت د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې دا بریا د باصلاحیته او قابل ځوانانو لپاره د اطمینان وړ ده. هغه زیاته کړه چې عدالت زما د موکل د کړنو نه زیات په قانون او انصاف توجه کړې وه چې لوجه یې دا فیصله رامنځته شوه. د اجانس په خبره تر دا مهال امریکایي حکومت په دې اړه سندي ویلي چې آیا د دې پریکړې پر ضد به اپیل کوي او کنه. د عدالت قاضي ډینس جیکب په فیصله کې لیکلي چې هغه حسن خالد ته د دې پریکړې مبارکي ځکه نه ورکوي چې هغه په امریکایانو د تشدد په پلان کې برخه درلوده او چارواکو سره یې هله همکاري وکړه کله چې ونیولې شو، او زیاته یې کړه چې خالد د ځان لپاره یو بل ډول سرپناه لټوله. د دغه عدالت په جرګه کې شامل یو بل قاضي د دې پریکړې سبب دا لیکلی چې د حسن خالد عمر هغه وخت د 13 کلونه کم وو کله چې دا پیښه وشوه، خو چونکې د هغه پلار د امریکا شهریت ترلاسه کړی وو نو ځکه خالد هم د شهریت حقدار وو. دا جانس په خبره د عدالتي پریکړې په متن کې دا هم لیکلی شوی چې چارواکو عدالت ته ویلي چې دوی سره داسې هیڅ معلومات نشته چې ګوندې حسن خالد امریکا ته خطر جوړې دی شي. محمد حسن خالد په متحده عربي اماراتو کې یو پاکستانی کورنۍ کې پیدا شوی وو او په 2005 کال کې امریکا ته تللی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول دومره جدي موضوع نه بولي. د دې شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین د شنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې دا شان مسایل د سولې پر روان بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلی او بل اخره به د سولې خبرې بریالۍ کیږي. تفصیل د واصل وصال پراپور کې ورو.
د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو له ردولو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه موضوع دی بولی او وایي چې که امریکا په خپله دغه اراده کې رښتینی وینو د دې مسلې حل ته به لار وګوري. د دې شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبه پر ورځ از رادیو ته وویل چې ښایي ډېر ژر بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیانه شي افغانستان کې سوله راشي کنه، نو هغه به اقرار بندس راځي هغه یو حل لاره ګوري.
خغل دین محمد وای د جګړې د خکیل وړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د زند او خند رامنځته کېدل معمول خبره ده چې د سولې په بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلای. د پداسیال کې ده چې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو غو راپورونه به بنسټه بللی چې پکې ویل شوی وو خی طالبان د امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو نوي پړاو ته داخل شي. د دې غړي لویان زبی الله مجاهد ویلي چې د سولې او نورو لویو مسلو په اړه به د دوی ریس د رسمي لاملو لاري شریک شي. نو موري لا رسنه غوختي چې د طالبانو د رسمي دریز د پوهیدو لپاره دی د دوی له رسمي منابعو سره اړیکه ونیسي او د غربي رسنیو په ناسم راپورونو دی اتکان نه کوي. د پداسیال کې ده چې سورز مخکې یو شمیر سرچینو د طالبانو په حواله خبر ورکړو چې د غډل له امریکا سره د سولې مذاکراتو لپاره تیار نیسي. ل دې وړاندې د طالبانو یو شمیر استازو په قطر کې د ځینو امریکایي چارواکو سره کتلی و چې د غلیدنې کتنې تایید شوی هم دی، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبيني ښودلې او ویلي و چې د دغې لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو دا تازه اقدام د زیات امتیاز ترلاسه کولو او ځان پیاوړي ښودلو په معنا بولي. لدی ډلې انتظار خادم په دغه ازادي رادیو ته داسې ویل،
معنا دا ده چې یا طالبان یا د امریکا حکومت وړي چې لمقابل لوري خیم امتیازات واخلي، نو دې په خاطر باندې چې ځان قوی وخی د سولې پروسی وځي او طالبان بیا سولې ته راځي، بیا به امریکا شاته بیا به د افغانستان حکومت انتقاد کوي او له پروسی به خپل مخالفت خې بل اخر به بیا ټول سره سولې ته کینی او سولې برازي.
خغل خادم وای د طالبان لخوا د امریکا سره د خبرو ردول کوم نوې او جدي خبره نه ده، بلکې دا یو نورمال بهیر دی چې ورسته کېدل او مخته کېدل پکې دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
وزردو اسلام آباد ته چرته چې پرون مسخوتن د افغانستان د خپلواکۍ ورس په درناوي سره ونمانځل شو چې پکې افغانستان کې د امن خوشحالي او پرمختیا لپاره دعاګانې وخت شوې. په دغه غونډه کې د پاکستان ځینې وفاقي وزیرانو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره تړلو غړو شرکت وکړو. تفصیل احمد الله راکی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په پاک چاینا فرندشپ سینټر کې د افغانستان 99مې خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره د یو پروګرام تابعیا کړی و چې پکې د پاکستان او افغانستان ملي ترانې وړاندې کولو سره سره په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو، د یو شمېر ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو او په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل په پروګرام کې پښتنو او غیر پښتنو چې کم د مینې او اخلاص مظاهره وکړه، نو دا یو پیغام دی د دواړو ملکونو د حکومتونو لپاره چې خلک خپل ترمنځ ورورولي غواړي.
د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه دا نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري، دا د سیمې د هیوادونو لپاره، هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې وو، مستقیم استعمار لاندې نه وو، خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونو دینه واخیسته او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې ورپسې پلسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو، یو بل پسې د خپل هیواد ازادۍ واخیستې. نو دغه ورځ لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو لپاره بلکې د سیمې لپاره بیرته یو یادښت دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک وایي دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده.
د دې ازادۍ افغانستان ډیر لوی قیمت ادا کړی دی. افغانستان خلکو په خپلو وینو د ازادۍ ساتلې ده. نن ورځ ډیر ځکه اهمیت دی چې افغانستان خلک اوس هم د خپل ازادۍ ساتلو لپاره ځانونه ورکوي. اوس هم چې د افغانستان کم اور بل دی، نو هغه بنیادي وجه دا ده چې د افغانانو دشمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختمه کړي. خو زما یقین دی چې داسې شوی نه دی او نه به بیا وشي. افغانستان خلک خپل ځان خپل ازادي وساتي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل دواړه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې منطقه کې امن راشي، ځکه چې د دې سیمې ترقی د امنیت سره تړلې شوې ده.
افغانستان خلکو ته مبارک وي، پاکستان ته مبارک وي. د مونږه خوشاله غمونه تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد، د پېښور او د جلال آباد دا یو دي سره خوشاله باندې سره خوشحالي او په غمونو سره غمجن یو. او ان شاء الله تعالی لنډ وخت کې د مونږه دا امید دی او دعا ده او د خپل رب نه هیله او تمه لرو چې افغانستان به یو پرمن، خوشاله او ترقیاته افغانستان وي.
د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو ایوی ډلې د خپل فن مظاهره هم وکړه چې راغلي میلمنو ترې خوند واخستو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بلوچستان پولیس ویل دي چې په کوټا او نور خرن کې د محرم په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي تنظیمات کړی دي. د یادونه وړ ده چې د بلوچستان ډېرې سیمې د تیرې مودې نه د ترهګرو بریدونو او تشدد ښکار دي. په دغه اړه باندې ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ډی آی جی کوټا عبدالرزاق چې ما تېره ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په کوټ ښار کې د شیعه مسلمانانو د شپږ پنځوس امام بارګاو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا او د سردي عسکرو برګیډیر تصور عثمان هم موجود وو. ډی آی جی عبدالرزاق چې ما دا هم وویل چې د امام بارګاو په لور تلونکي پر اتش پېته ځای باندې به د عادي وګړو تلاشي هم کیږي. دغه ډول به د امام بارګاو په غټو دروازو کې واک ترو گیټ ولګول سي.
همارا سات محرم کو ایک جلوس
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چې موای چې د محرم په ومنټ چې کوم جلوسونه د مچ او مارواړ څخه وکړ شار تر راځي، دغه د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته سوي دي او کڅه نیمګړتیاوي هغه به په لسم محرم لري کړل سي. د دې پوښتنې په جواب کې ډی جی زیاته کړه چې دوی ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو له لورې دمکۍ یا دړکې ورکول سوي دي. همدا وجه ده چې دوی د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې امنیتي ګامونه لاله مخه پورته کړي دي. د نوموړي په وینا چې د لسمې ورځې د جلوس په لاره کې راتلونکي ټوله دوکانونه او مارکیټونه به یوه ورځ له مخه بند سي. د دې تر څنګ به ټوله هوټلان او مسافرخانې هم خالي کړي. دغه ډول به د مورمې د اومې او لسمې ورځې د جلوس څارنه د سرخی الوتکو یا هلیکاپټر د لارې هم کیږي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا د حکومت لخوا د مورم په میاشت کې د امنیت لپاره په پورته سوو ګامونو باندې اطمینان ښکاره کړي او ویل چې د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې شیعه او سنی مسلمانان په اتفاق سره اوسیږي. البته ځینې قوتونه غواړي چې د دغه مسلکو ترمنځ نفاق راولي، په کوم کې چې دوی تر اوسه ناکامه شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوس ورځو اوریدونکو. د وزیرستان ستا اباخیل کلي ته چرته چې خلک د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ستونزو د هواري لپاره د ګامونه پورته کړي. سیلاب مسعود په دغه اړه باندې تفصیل راکړي.
د سولی وزیرستان تحصیل لدا سیمه سټا اباخیل و سدون کی ویایي چې د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه په سیمه کې د طالبانو په خلاف جنگ لیا په سګوشي و هلي زباولي یو، خو هیڅ حکم ها غم غس نه کوي. ملک امان الله خان ویایي
د میجا په سب پر نه سروي شوی دو او د روډې د سکولې د هسپتال یار شي تکلیف ته یغ زیاته چې مش بیمور و شي مین روډ ته وروري په کاټی نه باندې دا ډیر تکلیف ته او ونڈ ڈانگی دی د ویسا پورے پتام یون شد شزو نے د ساڑے گزارا ډیر مشکل شو وړ کی جن کے ونڈ پر ډیر پ تکلیف تھی میشتا یو سوالا دی ویسا پورے نه دی یبه ملاو شوای نه روډ روکړای شوای دی نه سکول ملاو دی او حکومت ادا مهربانی وو کوچ دی میجا کلای چ کیم ضرورت دی روکو.
حضرت خان جا توی چنور شګړې خو خود نه دی را سره شوی دی برتر لژ داولو په وخت منظور هي 25 او لاس زرا کالدار او خمه هان یا تر اوسه پر چا نه دی قدرتی افتون نولا داور دے سٹا ابا خیل و سدون کیو تا باور ور کوی چہ دے دوی دو مشکلاتو او غشتنو نہ با ز زئی او دے سیکریٹریٹ لوڑ روت با چروا کی پفوری تور باندے خبر کا
سٹا ابا خیل ز پیغام تو کونچ سے پروت دی دولتا دے مقامی انتظامی بانو ور خیال سوا تو ز پختل ول بندے کوشش ک چ ایف ڈی ایم ایس او دازو ک چ کیما مقامی انتظامی دا چ دے فر یو دے جاغ و تا او ان شاء الله چې کوم سہولیات کوم اسنتیاوه امیش طرف نه مقامیت زمیه طرف اټا سیکریټ طرف نه خنر خلک ته ملاوي ان شاء الله چې دې ته به هم ملاوي
احسان الله دا ور دا ها وویل چې کلا ها د سیمه د اوسې دونکو مشکلات او غشتنه په مقامی ستا نه سمېږي نه پورا کېږي دوی دې بیا دې میجا سره تماس نسی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو تیر ونه د درادم خیلو د سکرو په اوکان کې د 14 په نتیجه کې نه مزدوران وجل شیو. د نه مزدورانو تړاو چې د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع سره د دین وړاندې هم په داسې پیښو کې ګڼ شمېر د شنګلې اوسیدونکي وجل شوي دي. پښتنه دا ده چې د دې وجنو بنیادی اسباب څه دي وایا چې کوم د قانونو مالکان دي غا حفاظتي ګامونه اخلي او کنه د مجید بابر پر راپور کې.
له خیبره تر سکره د سکرو په قانونو کې ل بیا بیا چودنو د زهرجنو گیسونو ل پیخو د درنګونو ل راچپکېدو هر کال سناسه 200 کانکندونکي وجل کیږي او په لسکونه نور پکې په لاسونه او سترګې بایلي. د تورو تیارو کندو په بیخ کې د خپلو کورنیو لپاره ګوله ډوډۍ موندونکي دغه ډیری کانکندونکي د خیبر پښتونخوا د رڼو چینو دنګو چینارونو او د ښکلاګانو سیمې له شانګلې سره تعلق لري. د تیر چهارشنبه په ورځ د شانګلې په ګوړې کلی بیا له دغه سیغه مدي سره مخامخ شو او په یو ورځ یې نه ځوانان خبرو ته وسپارل چې د درادم خیلو د سکرو په یو کان کې د یوې چاودنې له امله ووجل شو. دغه کلی یو کانکندون کې حمز الله وای د قانونو په پیښو کې د کورنۍ درې کسان وجل شوی چې ورسته هغه د درا ادم خیلو په کان کې د ترزوی 15 کلن عمر حسن وو. د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې کانکندون کې په قانونو کې بیا بیا لمرګونی او پیښو سره مخامخیږي نو په مسلکي توګه روزنه ولې نه اخلي؟ نو حمز الله وای
یره دې د لپاره خو منیجر وی الته کنه، خو دا مسله چې یره د ټریلینګ حساب کتاب راته مکمل نه خي. د نن یو کال مخکې د حکومت سرکاري کسان راغلي او زمونږ په دیاري پور کې ځکه مینینګ کار کاو کنه، او هغه مونږ ته الته کې درې ورځې ټریلینګ راکړل، بقایا مونږ ته دسي نه دی ویلي چې تاسو ته دې کې یا ټریلینګ درکو یا څه کو یا څه کو. بقې 40 دن زمونږ خلک لکه ټریلینګ کاروبار نشي کولای، 40 دن مکمل لکه پوره متفری ده د مزدوري ده بیرته بچو متو حالات خرابې دي نه. زمونږ د خلکو
بلوچستان د لورلای ضلع دوکای سیمی په یو کان کې مازور شوی بخمین چې اوس یې یو 15 کلن زوی هم د پنجاب په یو کان کې خواري کوي، وای چې د بلوچستان د سکرو کان کندونکو ته هیڅ روزنه نه ورکول کیږي.
دوکای ایریا چې کومه ده، ناصر کول دوکای ضلع لورلای چې کومه ده، هغه کې به د کولی کار د سیدې کې تلاړې بس وجه زه کار کوم. سره دا تاسو نه کوي چې ته کونی که ته خبر اورې یا تړونی که ته چینی یا ته خو چې بس تاسو وجه زه کار کوم. دا سره دا تاسو نه کوي مخکې کله کنه بس چلو زه وای په هغه کې منیجر چې دی هغه په میاش کې یا په شلو ورځو کې یو وارې کوزیږي مین تا مین کتو دا پاره کنه.
د سکرو د کانکوندونکو اتحادیه وایي چې هر کال لکتر لګه 200 کانکوندونکو په قانونو کې د ناکافي سهولتونو او حفاظتي تدابیرو د نشټوالي له وجې وجل کیږي. د یاد اتحادیه یو مشر حجی نور الله خان وای
کمشنر دی یا ڈپٹی کمشنر دی یا ډایریکټر ڈپٹی ډایریکټر دی یا سټراتمند د خپل جمهوریت سره مرسته دا خلک کم چې د متلقه اداري دی ګلانه په کار دا و چې دا یو غیر اداري او د په کپنی چې کم دی هغه یو د په پاور کې کنه هغه د په شر دی په هغه ټول کپنو سره شریک شي
د فاټا سیکټر د ماینونو د سار د ادارې یو چارواکي روخان وزیر وایي د دوی سره دومره روزلي کسان نشته چې په ټولو سیمو کې د هر کان کره پلټنه او ماینه وکړي، خو زیاتوي چې هر میاشت د کان کندونکو روزنه کوي.
دا خو د شروع نه سیکټر په فاټا کې نشته، خو فلال د غټې چې کوم دي مونږ ډیپارټمنټ کې کارتانې مخصوص وادرې هغه ته ورکی چې هر تاسو کله کله دا انسپکشن کوي مونږ دومره سره ریګولټ کړی یو څو په فاټا کې سره دا خلک نه ته دی په چې یاره د ماینینګ څنګه کیږي دغه ریکارډ څنګه ساتل شي دغه هوایي څنګه وي دغه پیسو څنګه ساتي دا خو تقریبا دا وینا چې دا 70% مونږ په ترتیب هم راوستل دا لږ لږ پاتې دي دا اوس مونږ بیا په پښتو کې کریټیکل ایڈمنسٹریشن کوآپریشن سره آرمی کوآپریشن سره یره د ټول مونږ سره ریګولیټ
د فاټا سیکټر د قانونو سمبالولو اداره وایي چې دا محل د خیبر کورمې اورګزو او ادم خیلو درې د کویلی په قانونو کې سناسه شپږ زره کانکوندونکو کار کوي. خو د کانکوندونکو اتحادیه وایي چې د دوی لپاره د روزنې هیڅ باقاعده بندوبست نشته، او په وینا یې د دې وجونو او مازورۍ بنیادي سبب د حکومتي چارواکو او ټیکدارانو لاپرواهي او غفلت دی. د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
اوردونکو د خبرونه خیره شیبو تر رسیدلی یو د انیسه اجمل نوا د دې وخت مهم خبرونه اور
چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په یو رسمي سفر تللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او شاه محمود قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او د ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا د سوابق پولیسو پرون د پښتون ژغورنې تحریک د مشر منظور پښتون په ګډون د تحریک د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دې تور دی چې د اګست په 12 په سوابق کې د یو جلسې پر مهال د ریاستو حکومتي ادارو پر ضد غیرقانوني وینا کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هوا دی د مهال په قرضونو کې نښتې دي او هره ورځ په دې قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډس نشته او له بهره اخیستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. افغان چارواکي وایي پر ناوخته د فرا ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزې له وجې بیړنې ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او په کې ناسته 500 پوځیان وژل شوي دي. بلخوا طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشته دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هېواد د پخواني وزیر خارجه جان کیری او د ایران بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. د پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتظامي یو چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي دا خبره پرون مایک پومپیو کړې ده. او د 2018 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د پاکستان سربیره افغانستان، هند، بنگلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونه دې سیالیو کې برخه اخلي.
اوردونکو د سره زمونږ د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی که په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شه. د مشال ریډیو د خبرونو خپل کوربه شاین بنیری د خبرونو ویان دی انیس اجمل او زمونږ تکنیکی مرستیال نگین صادق پور له اجازه ورکې د الله پامان.